سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې. زه اوس احمد زیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. په پیل کې خبرونه. د طالبان لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان دایدا یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسله وال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي د پاکستان مراکز اشکار دره او ساحاتی
ښکار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف یوه ورځ مخکې تر دې څرګندونو وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې دا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعاله دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګ په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې پل شوې ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی و او یولس نور ټپیان وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره 6 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا د روسیې د جنوبي سیمې والي واسلی کولیبوف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکرایني درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو وزیر ما ویشتلې او هلته اور لګیدلی دی. د ټلګرام له لارې خبرې شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی اوختي، د ایره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمه ته خپور شي او د بیړنیو چارو زواکونه د بهرنیو چارو زواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوی دی. کولیبوف د دې مخکې ویلو چې د روسیې دفاعي زواکونه په سیمه کې سلور بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. اوکران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو. په خپل وخت کې هم د دې راپور پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د اشغال شوی لویدیځ غاړې په سوسیمو کې د اسرائیل په وایبریدونو او عملیاتو کې لکتر لګه لاس فلسطینیان وژل شوی دي. د سری میاشتې وین احمد جبریل نن ویل چې دوه کسان په جنین، سلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او سلور نور توباس نایت ته څیرمه د کډوالو په یوه کم کې وژل شوی دي. د نوموړي په وینا په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځ غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل د پوځ او په یهود میشت ځایونو کې د ډیره هیواد یهودیانو له خوا له 400 فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. نن په خبرونه کې بیلابیل مطالب تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکولای شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبان لخوا د موسیقي د زرګونو لو د منځوړل غندلې دي. نورستان ته د سلنن ورتک سره خلکو د سنتیاو غوښتنه کړې.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي وي داسې نور میلمانه راشي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس.
او د زهرو کاروان په خپرونه کې به واوري.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان دې ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. د شورا په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عالي کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې دا قانون افغان ښځې له ټولنې په بشپړه توګه حذفوي او دوی به په بې غږه سیوري بدلوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا ډول قوانین له ښځو د هغوی بشري او بنسټیز حقونه اخلي. نور حال د فیروزې زی په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان سوي قانوني واونۍ تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناست تکي د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان پرې هڅه کوي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکري نو جواز نه لري ان دوی مخونه ښکارا کول اجازه نشته دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د پاړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ديان پکې په کینه دی نیول سبي وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري وکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید کړنلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپل اکسپانه په دې اړه د یونه ماده خبره کړي. خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټول خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاک بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي د ښځو په شخصیت برید او له ټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. ورسته له هغه چې طالبانو د تیرې چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان ښځو او ان دینی عالمانو خبرګونونه وخودل او د قانون وغند. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بدلې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي زینب ازادي رادیو ته وویل
نړیوال خلک دې څه کولای شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ الله راکړي. دا نه په قرآن کې راغلی، نه په سنت کې راغلی، او نه په کوم کتاب کې راغلی. سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوي او د معترضو میرمنو د ډلې غړي رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
اما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، سیمه او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دی کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري د روانې اګست په 20مه اعلان شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټوکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه ماده په بل بند کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او ان په لوړ غږ قرات وکړي.
د انجنیر په شونځي کې تاول سنسنیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سیوي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو غاڅه دی رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبانو لخوا د موسیقي د زرګونه آلو له منځه وړل غندلې دي. یاد انسټیټیوټ د یوې لمحې په خپرولو سره دا د هیواد د موسیقي په بډایه میراث تیری او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ له حق ښکاره سرغړونه بللې. پورته وخت کې یو شمېر افغان هنرمندان هم وایي چې د طالبانو له لوري د موسیقي د آلات تخریب پر روان منفي اغېز کړی دی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لولوري د موسیقي د سپاندې یو سره آلاتو تخریب غندي او دا د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي پر حق تیری بولي. یاد انسټیټیوټ تازه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات اخیر طالبان نتانه عمله بسازهای
دا طالبان و روسی اقدامات نه یوازې د موسیقی پرالو برید ده بلکه دا افغانانو پر ازادی خلاقیت او فرهنگی میراث یو برید ده. طالبانو حد سکری او حد سکوی چی دیو ملت غک غلی کری خودوی نپوهی یو نغواری چی دا درک کری چی دا ناشونی ده چی دا افغانانو لزره و ذهن سخه دیو حیوات موسیقی و مینه لمنزه یوسی
مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کرند.
یاد انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو پر سازمانونو او فرهنګي بنسټونو غږ کړی چې د کلتوري تخریب د اقدامات وغندي او د افغانستان د موسیقي د ساتنې ملاتړ وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپلو غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
دغه چې آلات د موسیقي یا خرابیږي یا سوزل کیږي یا ماتیږي دا د هنرمند پر روح روان باندې پر اعصاب باندې ډېر بد تاثیر کوي.
دا په کور دننه یو افغان هنرمند دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغه وایي د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب ډېر خوشینی کړی دی.
نو داسې فکر وکړي چې د هنرمند لپاره د هغه موسیقي او د هغه د موسیقي آلات د ده د ټول ژوند سرمایه ده. نو کله چې دغه سرمایه ځینې واخیستل سي نو د ده ټول ژوند په صفر کې ضرب کیږي. هنرمند څونه زحمت ایستلی خپل پر ځان باندې چې د خلکو لپاره خدمت وکړي، اما دلته یې آلات د موسیقي یا سوزل کیږي یا خرابیږي یا ماتیږي.
د موسیقي آلې او بل غږونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا واقعا د یو هنرمند لپاره او د یو داسې کس لپاره چې د هنر په برخه کې فعالیت درلود او درس یې ویلی د زغملو وړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري یاست میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل چې په تیر کال کې د موسیقي 1228 آلات تخریب او له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه بولي او په افغانستان کې په غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی دی. دغه راز د طالبانو حکومت له لوري په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر هنرمندانو د نیولو او هنري آلاتو د له منځه وړلو راپورونه هم خپاره شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایته تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی خو هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه دي برابرې کړې. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د استوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې پر وړاندې خنډونه دي. نورحال په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو ایه بهار چې تازه نورستان ته تللی وو په یادلار د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ چپې درې پورې ټول 500 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعته کې واره چې دلته رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا نور میلمانه راشي ولته پکې شور ورځې پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم د سیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنونو کې او د سیپنور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ولته کې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللی و خو په لاره کې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشتوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د فکر مهال چې د سړک په وخت مشکل موجود وي هغه د لومړي سره د سړک خرابوالی او دارنګ په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک نوم ورول شوی دی خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل. ګمان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړي شوي نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي. موږ کلنی بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړي کړي خو لا هم یاد امر نه دی عملي شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا په پاکستان کې نن سوداګرو احتساب کړی دی. دوی په ټولو لویو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله پر دې اعتراض لاس پورې کړی دی چې زیات په راپور کې اورو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې $1 میلیارد پور ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له آی ایم اف سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې بیا د کندهار یو شمېر اوسېدونکي د مسافروړونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافروړونکو موټرو د کرایې د کمېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره کله چې تیل ګرانېږي نو کرایه پورته کېږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نه ښکته کېږي. نور تفصیل په راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د نی لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ستاسو ډېر مجبور دي، غټ کرایه وسنه لري، باید د کرایې کمې سړي لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافروړونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانېږي نو کرایه پورته کېږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نه ښکته کېږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده نو کرایې مخامخ څه جدي نو داس وس افغاني څخه تر زر افغاني پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جدي دي، کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي، نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سود، مطلب یې یو لړ سوله. نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی، مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې لایحه ته تغییر ورکوي. کچیر په تیلو تغییر خوړلی او کچیر تغییر نه خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي نښو نشتوالی بولي. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبری غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 4,200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2,001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانی دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن موتر تصادف کرده بود بیچاره
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. خیلی له هم کال نوی پوره شوی. د پیښه د کابل لوګر په لویه لار رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
80% ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر یوه میاشت کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسه ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دي وخور. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړل سوی اتاق ته، هېڅ شی نه راته ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دي موږ برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي جی خبر ورکی سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارسون کار نه درو که ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوونګو څخه مغوښتنه او هیله او ازو دا سیس موږ راخت تر طالب چراک پر ورسی، تر طالب مشرانه پر ورسی. ډیر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول د بول ستاله اسنه کېدن سلاس متېدن ستا وروره کشو ګیر سدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن له افغانستان سره نه سوې. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې. یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 400 بستر شپخانه کې 15% ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت یا تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. د خبرونې دویمه برخه کې تر د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې لاړ خبرونه. د طالبانو لوی درې سیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي، خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت یوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان تایید یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسله وال د افغانستان دننه فعال دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ورځ مخکې تر دې څرګندونه ویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سه شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګ په څېر د ترهګرو ډلو له لورې شته دي. او د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوې. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 دین په ګریډر نوی دا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د روسیې د جنوبي سیمه والی واسلی کولیبیف په تلگرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تولې وزیر مویشتلې اولته اور لګیدلی دی. د تلگرام له لارې خبر شوي راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکي سیمه کې د تولو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه شوې ده. کولیبیف په تلگرام کې لیکلي دي چې د دې برید له امله تلفات نه دي اوښتي. دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او که د بیړنیو چارو ځواکونو د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیا له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شوی روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متی ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشه پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو. زر دواړه راکوشئ.
کمانډان صاحب، موږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو کاچاګ د په خوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو کاچاګ دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $300 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره سوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر دوه کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل سوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیودورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
درویشتم کال پورستیو میاشتو او 2024 کال پلومریو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 کال کې 14,500 تنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,500 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو، په تېره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د یو کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,580 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کزی کی تاریخ کشت میکنه یا چرس کشت میکنه
توک چی کوکنار یا بنگی کری او یا پا غرونو که سنتی نشه یی مواد جوړوي تا دی کار لپاره خپل امیر المؤمنین جزا ټاکلی ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانونی ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي.
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمي اقتصادي مرستې وکړي او په علني ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشا د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان بیا ځان سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاص وله.
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورته
کړي. درې کوشنیان د درې سره د نر وزن له امله یختنی وغوله ومرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو دائمي روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. لدې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې وړي وو. تداوي خو نه وو، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خاص هم نه وو، ډوډۍ هم نه وو. بس مړه مړه شو پنځه شپه نه پر مریضان بس په دبلوز بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک پکې سکې نه وو. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ دی پودر وہی یا میں خور دی جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کی نو ما پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مارم
چنگ پلار نہ وقت سے یم نیم لاکھ ڈالر وو اندا سرمایہ ما کول وو خرم
دا نشئی مواد ول زیان نو څخه د شغور لپاره د زهر کاروان و نیزه خبره ول واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پرېښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پرېښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه ډېر ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پرېښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیلي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې دی چې معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي، او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشي د پریخودلو پر مهال روغتیایی کارکونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووسي.
روغتیایی کارکونکي بالخصوص ارواپوهان کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاد یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا نسي د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور همداسې ادبیات دي الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا نه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسي. مخکې کوم اجتماع کې څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونه سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:29 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس چې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه، دا دې نن به دې مور ډاکټر ته بوځي.
وخزې ځان زر تیار که چې موټر رال نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو،
کدارانه لار بیا مجبور شو چې یو سات پیاده لار شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نه مری نه چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالی وراغوندم.
ژر کوه، نه وخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټولکه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه دې ټولکه، دا زما دی ونډیواله امانت دی، خار ته یې را سره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه ماتړنه وه.
ورختا کېږم، تر موټر زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده. ته ورشه ژر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته ماته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی سم. پام کوه چې ماشوم په سستي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیال سره. هلک ځي، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه تر اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب، پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، وروره که ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب، څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که.
سمه ده، خو لی ته پوهېږې چې زه دې تلاشي کوم؟ دا دی تلاشي مې که. کاکا په غوټه کې خو نشته، خورې ته دا ماشوم هم راښکاره کړه. دا دې وګوره، داسې څنګه وګورم؟ اونه یې ځینې خلاص کړه. څومره ښه وي ته دی، ولې راویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بېرته به ویده شي، ژر یې خلاص کړه.
دا دې خلاص مې که.
ته راځې خو که چې زه یې دا پمپرم وګورم؟ اوهو، دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یمه.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
اوه سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه را کوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوي او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ در ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
غم دغرا د پاسا دل و نای مینه دلاسا ناستون د غم دغرا د پاسا د تصور پتا سنگی کوم د خپل ځان سره رجدی چی گر زم لے و نای پخمو د تصور پتا سنگی کوم د خپل ځان سره رجدی چی گر زم لے و نای پخمو